د ازادي راډیو ورو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. د ازادي راډیو په دې لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 14مه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 15مې سره برابر ده. و ابو ریچ د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یو څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په دې ټینګار کوي چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هر ډول شرایط لري، هغه د خبرو میز ته راوړي. خو مخکې دې چې راپورونه ته ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل پیښې تحقیقات وکړي. د ننګرهار د نازیان ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د داعش پر ضد د پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. د برېتانیا صدراعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. د خبرونو تفصیل. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د چارواکي د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سه‌شنبې په ورځ د ننګرهار په دوربابا ولسوالۍ کې مړی پیدا شو. د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورزنګ د پیښې لپاره نن اعتراضي غونډه کوي. د غورزنګ یو مخکښ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داول وویل
دا دلته نه الفا څنګه یوړل شو ده. اسلام آباد سیف سیټي چې دیو ته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي. او دا په زر هاو چې دا کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې شوي نو هغه باندې دا تیریږي. دا مطلب دا څومره ساده خبره نه دي. دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوخېږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د دې تایید کړی دی چې د طاهر خان له جسد سره په دوربابا ولسوالۍ کې د هغې پولیسو کارډ هم پیدا شوی دی. د ننګرهار د نازیان ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېره اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې له داعش وسلوالو څخه پاکې شوې. په نازیانو کې نږدې 1500 ولسي کسانو د داعش پر ضد وسله راخیستې ده. په هغو سیمو کې چې په نږدې یوې اونۍ کې له داعش څخه تصفیه شوي دي، تېره ورځ حکومت پر 600 کورنیو 3 ټنه غنم وویشل. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبر ورکوي چې تېره اونۍ افغانستان ته له ایران څخه 2000 کډوال ستانه شوي دي. په روان میلادي کال کې دا د افغانانو لویه شمېره ده چې یو ځای له ایران خپل هیواد ته ستنېږي او بیا د ژمي په درشل کې افغانستان ته ځي. ایران ته اکثر افغان کډوال د کار لپاره ځي، خو د امریکا د متحدو ایالتونو بندیزونو د دې هیواد اقتصاد اغېزمن کړی دی. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه تر 6,000 ډېر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د نن سږ کال په 10,000 کسان د جګړو لامل په کور دننه بې ځایه شوي او د جګړو له کبله ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د فرانسې حکومت د متحدو ایالتونو د ولسمشر د یوې ټویټر پیغام په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. د فرانسې د حکومت ویان بنیامین ګریو پرون په پاریس کې خبري غونډې ته وویل زه د ډونالد ټرمپ د ټویټ په اړه یوازې دا وایم چې د نومبر په 14مه موږ د خپلو 130 هیوادوالو چې 3 کاله مخکې په پاریس او سان دینیس کې وژل شوي وو د تلین مراسم ترسره کړل. په انګلیسي وایم یو ګډ درد ته اړتیا وه. ډونالد ټرمپ د نومبر په 14مه په خپل ټویټ کې د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې لپاره انتقاد وکړ چې د اروپا د یوې پیاوړې دفاعي تګلارې غوښتنه یې کړې وه. ټرمپ ولیکل چې ورته افکار پخوا د دې باعث شوي وو چې جرمني نازیان پاریس ونیسي. د برېتانیا صدراعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. می په لندن کې له خپلې کابینې سره له 4 ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې خبرلاند ته وویل چې ډله ییزه پرېکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیه ومني. می زیاته کړه چې له خپلو وزیرانو سره یې په ډېر حساس بحث کې برخه لرله او سختې ورځې به په راتلونکي کې په مخ کې وي. ټاکل شوی چې د برېکسټ په نوم پر دغې موافقې د برېتانیا پارلمان په ډسمبر کې غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژي په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. ریک پیری پرون په پراک خبرداری ورکړ چې چک جمهوریت د اټومي انرژي په برخه کې د روسیې له همکارۍ لاس واخلي. ریک پیری زیاته کړه چې د امریکا اټومي صنعت ډیر خوندي او د ډاډ وړ دی. د امریکا د انرژي وزیر همداراز پر روسیې انتقاد وکړ چې د انرژي لږ سکتور د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. د چک جمهوریت غواړي چې د اټومي انرژي صنعت پراخ کړي. د دې تړون لپاره د روسیې روس اټوم او د امریکا ویسټینګ هاوس شرکتونه راوړاندې شوي دي. د هنګري حکومت وایي د مسدونیا یو پخواني مشر په دې هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده، خو مسدونیا یې د بیرته ورسپارلو غوښتنه کوي. د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان دفتر تایید کړه چې نیکولا ګروفسکي چې له 2006 تر 2014 د مسدونیا صدر اعظم په بوداپست کې دی او د امنیتي ستونزو له امله یې د پناه غوښتنه کړې ده. یوه ورځ وروسته تر دې چې د مسدونیا حکومت د ګروفسکي د نیولو امر وکړ، د هنګري ته ولاړ. ګروفسکي له واکه د استفادې په تور په 2 کاله بند محکوم شوی دی. د مسدونیا صدر اعظم زوران زایف له هنګري غوښتي دي چې ګروفسکي ور وسپاري. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. آیا د سولې هڅې یو نوي پړاو ته داخله شوې؟
فضا ډیره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده. د دې احتمالات هم فوق العاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې وشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په دې ټینګار کوي چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هر ډول شرایط لري، هغه د خبرو میز ته راوړي.
هر موضوع چې هغوی لري د مذاکرات میز باندې راولي، که هغه د بهرنۍ ځواکونو د وتل لنډمهال ده، که هغه د قانون اساسي د تعدیل موضوعات ده، هر موضوع.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یوه کمیسیون په ځمکه او فضا کې د راتلونکي احتمالي جګړې په اړه خپل راپور خپور کړی. ازادي راډیو اورئ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. تاسې ښکاري چې د افغانستان د سولې خبرې یو نوي پړاو ته داخله شوې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې د دریو هیوادونو له استازو سره پر دې مسلې خبرې کړې دي او تمه ده چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو، متحد عربي اماراتو او سعودي عربستان استازیو روانه اونۍ په ابوظبي کې غونډه وکړه. د متحد عربي اماراتو د خبري سرچینو په وینا په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر سولې او ثبات خبري وشوې. د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې د افغانستان د خلکو په خوښه باید پراخ بنسټه سوله په دې هیواد کې ټینګ شي. د دې غونډې دا نتیجه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وستایله. خلیلزاد د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او تر دوشنبې په کابل کې وو. د ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله او د سولې د عالي شورا له استازیو سره وکتل. د ښاغلي خلیلزاد د کابل د سفر په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت په خبره کړې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا راغلی دي چې د امریکا حکومت د دې ملاتړ کوي چې افغانان په خپلو کې خبرې سره وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان دې د افغانستان د دولت له استازو سره خبرې وکړي تر څو ستونزه هواره شي. خو طالبان چې د تیرې جمعې په ورځ په ماسکو کې د سولې په ارتباط په یوې غونډه کې برخه واخیسته ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره د اوس لپاره خبرو ته چمتو نه دي او له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي. اکرم خپلواک چې تیره اونۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاله مشر څخه استعفا وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي او شایي طالبان په کابل کې دا خبري مخته یوسي.
رستنی لیدنې د
امریکا سره او د امریکا د هیاتانو سره او همدارنګه داسې بحثونه شوي دي چې د مذاکراتو د آمادګۍ لپاره په یغه باندې کار شوی ده. زه په دې مطمئن یم چې پزار ډیره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده، او له ټولو خواو نه د جنگ د خدمتو لپاره آمادګۍ شته. زه حتی تر دې حتی پورې هم اطمینان لرم که په یو نیمه طرحه باندې چې مشکار پ کړی و که وسی د دې احتمالات هم په وقلاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې وسی.
د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشرۍ امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی وو، او تیره میاشت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ هیئت په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. اټکل کې شي چې خلیلزاد به دا ځل هم قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له چارواکو سره به وګوري. دی به پاکستان ته هم سفر وکړي. د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی به تر سېشنبې په سیمه کې وي.
ځینې کتونکي وایي چې د سولې په اړه د طالبانو په دریځ کې انعطاف راغلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي طالبان د خپلې غوښتنې د سولې په خبرو کې مطرح کړي، البته کله چې د سولې خبرې د افغانستان له حکومت سره پیلېږي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان دې د بندیانو د خلاصون یا د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنې د سولې د خبرو په میز وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی دا خبره وروسته له دې وکړه چې طالبانو په یوه اعلامیه کې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې د بندیانو د خلاصون په شمول یو لړ غوښتنې مطرح کړي. طالبانو ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د اعتماد رامنځته کول ډېر مهم دي، او لومړی باید امریکا او د افغانستان حکومت بندیان خوشي کړي. خو د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وایي
افغانستان د سولې مذاکرات پیلېدل ډېر مهم ده. سولې مذاکرات د افغانستان تر مشرۍ، حاکمیت او رهبرۍ لاندې حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره او مستقیم او مخامخ خبرې مهم ده. بې له شک هر موضوع چې هغوی لري د مذاکراتو میز باندې راولي، که هغه د بهرنۍ ځواکونو د وتل لیشمهال ده، قانون اساسی تعدیل موضوعات.
طالبانو د خبرو لپاره د خپل دفتر د رسمیت پیژندلو د غوښتنې ترڅنګ د افغانستان د اساسي قانون په اړه ویلي چې دا قانون د افغانانو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د طالبانو په دریځ کې نرمښت ویني. د ده په باور په اساسي قانون کې د بدلون یا تعدیل غوښتنه نور هم لري، خو د طالبانو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې دا ډله له خپلو پخوانیو نه پخلایونکي دریځ شاته شوه ده.
څو موارد سیستم متوجه شوه په خو په نسبت یو څه انعطاف د طالبانو په دریس کې کاری. یو موضوع د اساسي قانون د تغییر او د تعدیل موضوع ده. مخکې د طالبانو لخوا د کوم موقف نیول کېده د افغانستان د سیاسي نظام په اړه، د افغانستان د اساسي قانون په اړه باندې د یو موقف و چې سیاسي نظام یو مخ دوی نفي کوي او نه یې مانه. اما اوس چې کله دوی د اساسي قانون د تعدیل او د تغییر خبره کوي، د دې معنا دا ده چې دوی په مجموع کې، یعنی په کل کې، اساسي قانون او سیاسي نظام مني. اما ځینې موارد دي چې دوی غواړي په دې کې تعدیلات راشي. بله موضوع د ښځو د تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار کولو او خدمات، اساسي خدمات کې ښځې ضرورت ورته لري په ټولنیز ژوند کې، دغه خدمات او یادونه هم سره ده د بخښنې انعطاف لیدل کیږي.
طالبانو له تور لیسته د خپل مشانو د نمونو د استلو، د طالبانو د قطر د دفتر د رسمیت پیژندل، او د طالبانو خلاف د منفي تبلیغاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې دا اقدامات د سولې د خبرو لپاره د طالبانو هغه شرطونه دي چې باید د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې عملي شي. تیره میاشت افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې پر احتمالاتو خبرې وکړې، او ټاکل شوې ده چې خلیلزاد سیمې ته د روان سفر په لړ کې یو وار بیا له طالبانو سره وشخي شي. طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، او یوازې له امریکا سره د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه شخي شي. خو د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وایي تر هغه ستونزه نشي حل کېدی چې افغانان په خپل منځ کې خبرې ونه کړي.
اوس موږ ته مهم ده چې هغوی آمادګي وخای دی مذاکرات حکومت سره. ما مشخص ندستم ویدی چوک سره خوالی مذاکرات بکنی. خب مونگی که حکومت مهم ده چی افغانان ده، افغانان باید تسلیم اونسی. ده تجربه مونگی که خیلی ده چی کله چې بهرنیان یا هم نور هیوادونه د افغانستان په نمایندګۍ بل ډلې سره تصمیم نیولې ده په سابق وخت کې، هغوی منفیت هغوی هیوادونو ته و او دربدري و نابسامانی و ناامنیتي افغانستان لپاره ادامه درلود. خو اوس موږ باید افغانستان لپاره تصمیم ونیسو افغانانو ته لاس کې.
طالبانو مخکې یوازې د بهرنیو پوځیانو پر وتلو ټینګار کاوه، خو په وروستۍ اعلامیه کې نور مسایل هم د سولې د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. د حقوقي او سیاسي چارو د کارپو اجمل هوډمن په نظر که طالبان د اعتماد رامنځته کولو لپاره د بندیانو د خلاصون شرط ږدي، حکومت هم کولی شي چې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او یا دا تضمین وغواړي چې خوشي کیدونکي بندیان به بیا د جنگ جبهې ته نه ځي.
د سولې د خبرو اترو لپاره مخکې هغه شرایط چې د سولې د خبرو اترو لپاره زمینه مساعده کړي، کچیر د افغانستان دولت او په مقابل کې طالبان د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره ځینې شرایط وړاندې کوي، چې یو پکې د بندیانو مسله ده، دوی دا مسله د اعتماد تر عنوان باندې مطرح کوي. طبعا د سولې په خبرو اترو کې اجرایي ضمانت ډېر مهم دی. مثلا که د طالبانو توقع دی چې ټول هغه طالبان چې په افغانستان کې دي، په افغانستان کې ژوند کوي، دوی باید حقوق باید تضمین شي، یعنی دوی باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید توقیف نه شي. که چیرې د افغانستان دولت دا موضوع سره مني د سولې د خبرو اترو د پیل د یو شرط په توګه، خو دا به اجرایي ضمانت هم غواړي. په مقابل کې وسلوال مخالفین یا طالبان هم باید هغه شرطونه چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح کېږي لکه اوربند، مثلا په عین وخت کې چې جنګ روانی او خبرو اترو رواني، دا ډېره معنا نه لري. اما ښه خبره دا ده چې یو څه شرایط د غو لخوا نه وړاندې شوي دي وسره ومنل شي، خو اجرایي ضمانتونه ځکه باید وي. مثلا که چیرې بندیان خوشي کېږي، هغه بندیان بېرته باید د دولت په ضد باندې وسله راپورته نه کړي.
له بلې خوا طالبانو د ملګرو ملتو، سترو قدرتونو، د اسلامي کنفرانس د غړیو او نورو هیوادونو له لورې د سولې د احتمالي تړون د تضمین غوښتنه کړې ده.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبیش
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غراز د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پر موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان کې سهار وبجې او اتلس دقیقې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې وار دی. ملالای بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب اړولي لوستې دي.
ډیپلوماټ خپرونې په افغانستان کې له طالبانو د ایران ملاتړ ته کتلې دي. د خپرونې په وینا دا ملاتړ له دې سره چې محدود دی، خو اصلا له امریکا د ایران غچ ګڼل کېږي. ډیپلوماټ خپرونې لیکلي چې په هرات او فراه ولایت کې چې له ایران سره پوله لري، وروستیو نشتو د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه د ایران پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي دي. خو مقاله وایي ایران پر دغو اندېښنو سربیره د طالبانو ملاتړ کړی چې په افغانستان کې د امریکا اهدافو ته زیان ورسوي. په ولسن مرکز کې د آسیا په برخه کې مرستيال مايكل کوګلمن ډیپلوماټ خبرونی ته ویلي چې له طالبانو د ایران ملاتړ د دغه هیواد لپاره اغیزمنه لاره ده چې د 2015 کال د اټومي موافقه څخه د وتلو په خاطر امریکا له انتقاد سره مخامخ کړي. امریکا د روان کال په مې میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقه ووته. د ډیپلوماټ په وینا له طالبانو د ایران پر محدود ملاتړ سربیره دغه هیواد غواړي د سولې په خبرو کې د مسکو او شانګای همکاریو سازمان غونډو کې د افغانستان په سوله کې د برخه لرونکي په توګه ګډون وکړي. خبرونې د مقالې په اخیره کې لیکلي چې باید په یاد وساتل سي د امریکا او ایران اړیکې شایي په راتلونکو میاشتو کې نور هم ترنګلی سي او افغانستان د واشنگتن او تهران ترمنځ د تقابل یوه نقطه وګرځي. ملټري ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. ولس کال وروسته ډیر افغانان د نه ختمیدونکو جګړې پړه پر امریکا اچوي. مقاله لیکي کله چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې امریکایي ځواکونه لخپل افغان متحدانو سره کابل ته ننوتل، افغانانو دوی ته د ژغورونکو په سترګه کتل، خو ولس کال وروسته چې امنیتي وضعیت خراب دی ډیر افغانان مسؤلیت پر امریکا اچوي. مقاله یادونه کوي چې امریکا په دې اوږده جګړه کې 2400 سرتیري له لاسه ورکړي او تر 900 میلیارد ډالر زیات یې له نظامي عملیاتو نیولې تر بیا رغونې پورې په افغانستان کې مصرف کړی دی. مقاله وایي امریکا په افغانستان کې د سولې راوستلو ژمنه کړې ده، خو دې هر څه ډېره نتیجه نه ده ورکړې او له کلونو ترنګلې وضعیت وروسته افغانستان د توتیو له تیوریو ډک دی. مقاله له دغو تیوریو څخه یوه دا هم یاده کړې چې ځینې خلک په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې په دومره اوږده جګړه کې نه دی بند سوی، بلکې دا هر څه یې له مخکې پلان کړی و. ملټري ټایمز لیکلي ځینې افغانان د اوسني وضعیت مسؤلیت د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر دوره اچوي او دا افغانستان ته د امریکا د راتګ ثمره ګڼل کېږي. خو مقاله دا هم وایي چې یوازې افغانان نه، بلکې پخپله د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سوپکو تیره میاشت د امریکا په اوهایو ایالت کې پر خپل هیواد انتقاد وکړ. د ویلي چې ولس کال وروسته افغانستان بیا هم له تر ټولو بېوزلي، لږ لوستي او تر ټولو ډېر په اداري فساد ککړ هیواد دی. مقاله یادونه کوي چې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې په 2014 کال کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورساوه، خو طالبانو شاوخوا هره ورځ پر سیمه ییزو پوستو او پر ښارونو حملو ته دوام ورکړی دی.
اسدی رادیو اوري د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ د پرون د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا ولمنځل شو. په دې مناسبت جوړ شوی غونډې ته ویناوال وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو ترمنځ د جنګونو او بې اتفاقۍ لامل د اسلام اصولو ته نه پاملرنه ده. د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځ هر کال د ربیع الاول په 12مه په ټوله اسلامي نړۍ کې لمانځل کیږي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین پر راپورټ کې اورو.
د افغانستان دینی عالمان وای په افغانستان او غنو نورو اسلامي هوادونو کې د روانو جنگونو، وروروجنو، بے اتفاقیو، ناخوالو او داسې نورو ستونزو لامل د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ارشادات ته نه پاملرنه ده. افغان دینی عالمانو دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې په مناسبت په یوې دینی ناسته کې وکړې. د افغانستان د اجرایه ریاست سلاکار احمد نور واقف وویل د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی انسان د خپل فکر او منطق له لارې کولی شي چې هر ډول ستونزې ته د حل سوله ییزه لاره ومومي، خو له بده مرغه په نړۍ او په تېره اسلامي هیوادونو کې د مسلمانانو ترمنځ روان ستونزې او جنگونه خی چې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپارښتنو او اخلاقو ته درناوی نه کیږي.
سرزمین های اسلامی در آتش ظلم و نفرت و قتل برادرکشی میسوزد.
اسلامی سیمینند ظلم او ورورژن په اور کې سوځيږي. لا منځنی ختیځ نه نیولې بیا تر منځنی آسیا، له سوریه نه نیولې تر چین او له فلسطین نه نیولې تر افغانستان پورې کور ورانونکي جنگونه د ټولو انسانانو په تیر مسلمانانو لپاره د غم په سیمه اوخته دي. لدې عمله مونږ لبل هر وخت نه زیات اړیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت په لیکلو چې پر دغه ستونزو بریالي شو.
د اسلام ستر پیغمبر په 1591 میلادي کال کې په داسې شرایطو کې وزېږید چې په ټولنه کې ظلم، تعصب، ورورژنه، له ښځو سره تاوتریخوالی، بد اخلاقي، د انسان سپکاوي او داسې نورې ناخوالې تر حده اوښتې وې. خو د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم وتوانید چې په پوره بصیرت سره د دغو ناخوالو پر ضد مبارزه وکړي او مظلوم خلک له دغو ستونزو وژغوري. بل دینی عالم او د هرات ولایت د حج او اوقاف رئیس سید محمد شیرزادی وویل د اسلام په مقدس دین کې د انسانانو ترمنځ هر ډول تعصب ناروا دی او د اسلام ستر پیغمبر پر وړاندې مبارزه کړې ده.
ندای پښتون بودن، تاجک بودن، ازبک بودن،
د پښتون، تاجک، ازبک، ترکمن، عرب او نورو په نوم غږ پورته کول ټول د جاهلیت غږونه دي او په اسلامي ټولنه کې باید لمنځه لاړ شي.
د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ هر کال د ربیع الاول په 12مه په ټوله اسلامي نړۍ کې نمانځل کیږي. په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې د ورځې په مناسبت جوړه غونډه په افغانستان او ټوله نړۍ کې د جګړو د پای ته رسیدو په دعاګانو پای ته ورسېده. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرسي او کمیسیون په مځکه او فضا کې د راتلونکي احتمالي جګړې په اړه راپور خپور کړی. په دې راپور کې په پوځي ډګر کې تر نورو هیوادو د امریکا د متحده ایالاتونو پر پرمختګ ټینګار شوی. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا په کانګرس کې د دوو ګوندونو یو ګډ کمیسیون په دې باور دی چې د امریکا پوځ برلاسه نه دی او که چیرته د روسیې یا چین پر ضد جګړه وي نو شایي ناکامه شي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژیک کمیسیون پرون په خپل خبره کړی راپور کې څرګنده کړه چې د امریکا پوځي برلاسي په ویرون کې ډول کم شوی او د راتلونکي احتمالي جګړې پر مهال شایي ډېر تلفات ورکړي او اساسي زیرمې له لاسه ورکړي. په دې راپور کې راغلي دي چې شایي د امریکا پوځ د روسیې یا چین په وړاندې په سخته بریالی شي او یا ممکن ناکام شي. په دې راپور کې ایران او شمالي کوریا ته هم اشاره شوې ده او پکې راغلي دي چې دغو دوه هیوادونو خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژیک کمیسیون تیر کال د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس جوړ کړ تر څو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې د ملي دفاع ستراتیژي وارسوي. دا کمیسیون د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو له 12 جګپوړو کسانو څخه جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ د امریکا د پوځ د پیاوړتیا امر ورکړی او د دې لپاره د میلیارډونو ډالرو اضافي بودیجه ځانګړې کړې ده. ټرمپ وایي چې دا هڅې له روسیې او چین سره په پوځي ډګر کې د سیالۍ لپاره کوي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون د ولسمشر ټرمپ د دفاعي ستراتیژي هدف ستایلی او رضایت څرګند کړی دی خو خبرداري ورکړی دی چې واشنگتن د دې ستراتیژي د پلي کېدو لپاره د پیسو په برخه کې ژر تر ژره نه لاس په کار کیږي چې دا مسله کېدای شي په یو ملي اضطراري حالت بدل شي. د امریکا د ملي ستراتیژي د کمیسیون په راپور کې په یوې لویې جګړې کې د بریالیتوب لپاره 20 وړاندیزونه شوي دي. له روسیه او چین سره په سیالي کې د بریا لپاره د سمندري ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار شوی، د اوپتلونو پر پراختیا، د نویو شکاریالوتکو، د هغو الوتکو چې بمبارد کولی شي لري الوزي او پر ادار کې هم ناراضي، همداراز د سخروالو ګاډو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې وړاندیزونو کې د هوایي مدافع او لوجستیک ځواک پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي پر راپور کې هم درس ویل شوی دی چې متحده ایالاتونه باید په فضا کې چې د راتلونکي جګړې یو برخه شایي حل توي په سیالي کې وړاندې شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پختونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 8مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سیشن بی پورزی مړی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې پیدا شو. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېره اونۍ د سیشن بي پورز پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې له داعش وسلوالو څخه پاکې شوې. د مهاجرت نړیوال سازمان او ایم خبر ورکوي چې تېره اونۍ افغانستان ته له ایران څخه 12000 کډوال استانه شوي. په روان کال کې دا د افغانانو لویه شمېره ده چې یو ځای له ایران خپل هیواد ته ستنېږي او بیا د ژمي په درشل کې افغانستان ته ځي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووزي. د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژي په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. د هنګري حکومت وایي د مسدونیا یو پخوانی مشر د دوی په هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده خو مسدونیا یې د بیرته ورسپارلو غوښتنه کوي.
دا ژوند رنگونه
کوچان سیدی دغه یو دو د انانات د دوی خپل سندری وای رمو سره وای خادی سکل دوی کوژدنه وکي مغټیم کی وای وادی سی وی د غرنی سندره د سیدا د سیخه شاعری نه لري. دا دوی سره خپل شوق ده
هر کوچه وای لسی کی تنه زینی کوچان استعداد لري.
غرنی سندره دا ډیر ډبل आवाज غواړي دا در چا کار نه ده. زم کوچای مازی نسم ویلای یا
استعداد
غواړي आवाज غواړي ډبل आवाज غواړي نو ما ته خپل ډیر خوند راکی زی خپل مو ساورم.
کومه کې اوس اما سندري ست سره چې کوچانو په غره کې د رمې پیل په وخت کې ویلي
کوم وخت کې مزل کوي دې ټیم کې دوی ویلي د مسرشتان
ګرانه خو بام والا لاده. داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. خو له ازادي راډیو سره وو سید ازادي راډیو خبرونه دی ماخام تر وو بجو دوام لري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه ته سپارم چې نوې سټډیو ته راغلي. فرشته جان خیر الله.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین او صبحتان بخیر.